د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې، یک شنبه ده، د چونګاښ سرطان 12 د جولای 3. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصر الله ملکزاده نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیلو سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویلي د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي او تر لاسو زیات نور ټپیان شوي دي. دغه بس د سخت باران پر مهال په یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه واوښت. د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پولیسو یو محلي چارواکي مهتاب شاه نن یک شنبه ویلي دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د بلوچستان مرکز کوکې ته روان و. او د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د یو ماشوم په ګډون څلور نور کسان په پیښه کې ټپیان شوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د بلګرود یو چارواکي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوولس منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب شوي دي. په دې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو ښځو او نجونو اعتراضیه غونډه وکړه.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو په متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره هم پر دې مسأله خبرې کوو.
ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي، که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې.
لسګونه افغانان د ترکیې په دنګو غرونو کې شپنی کوي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوم.
کونړ کې د ګورګورو د حاصلاتو په اړه هم په زړه پورې راپور اوریدلی سي.
په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مرورې شوه، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
په اوکراین کې بیا د چاودنو او اور لګیدونو په پیښه کې د څو تنو د وژل کېدو او د ځینو ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانه پروګرام د خپرونې دوایي منیمایي کې اورېدلی سي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو ور بیا د خپرونې ته شرغلست. د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو د نجونو ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو ښځو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې وبه وژل سي خو له خپلو حقونو څخه به تیرې نه سي. د غونډه د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د خزو په نفي کولو نه نفي کیږو. په ټولنه کې د خزو حضور ته د چوپاک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د خزو په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل سوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یک شنبه په کابل کې د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو اړوند یو بنسټ یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. د دې غونډې یوې ګډونوالې آینور ازبک وویل
دا هیله ده چې د ښځو د پوهې کچه دوه قرنه اضافه او وړاندې د دوی له پوهې ده. په ټولنه کې د ښځو حضور د ټوپک او تاوتریخوالي په پرته مهم دی. په نفي کولو نه نفي کیږو، زموږ په کتمان کولو دوی خپله کتمان کیږي. ښایي ووژل شو یا هم اسیری کړل شو او یا ښایي څو ورځې چپ کړل شوی یو، خو د افغانستان د لسګونو بېچارو او بې وزلو ښځو لپاره به لسګونه د مارچ اتمې نیټې جوړې کړو. موږ نه چپ کیږو، نه ورک کیږو او نه کمیږو.
د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې نازیه سهار بیا ادا وکړه چې ټولنه اوس له داسې یوې ډلې سره مخ شوې چې که پر وړاندې یو څه خلاف ویل کېږي د اورېدو او حل کولو پر ځای خلک په شکنجو وزلو او بندي کولو ګواښي. نوموړې وایي افغان ښځې به د نجونو د ښوونځیو او کار تر څنګ د خپلو ټولو حقونو غوښتنو ته دوام ورکوي.
افغان ښځې نن په پوراګاهۍ د حق غوښتنې میدان ته ننوتې. دوی باید پوه شي موږ به د ځان لپاره دې ته دوام ورکوو تر څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیسو. ښځې د خپلو ځانونو استازولي وکړي او په انساني ټولنه کې که ترلاسه شوه ځان ته سیاسي او ټولنیز هویت ترلاسه کړي.
دا ښځې وایي طالبان او هیڅ کومه بله ډله به پر افغان ښځو خپل نظرونه پلي نه کړي او نه به یې له حقونو بې برخې پات کېدو ته دوام ورکړای سي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ویلي و چې د علماو په غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو برخلیک روښانه سي، خو پرون د طالبانو د حکومت له لوري راغوښتل سوې درې ورځنۍ د علماو غونډه پای ته ورسېده او د انجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه هیڅ هم مشخص نسول. هغه څه چې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو یو شمېر انجونې زده کوونکي یې هم ناهیلي کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشتې ازادي راډیو ته وویل
همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات ولرو، خو ویاندې عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې معلومات نه لرو. د دې موضوع په تړاو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبان باید د انجونو ښوونځي پرانیزي. تمه دا وه چې طالبان به د علماو غونډه کې د ښځو د کار او انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کوي، که څه هم د دې غونډې د پریکړه لیک په یوه ماده کې په عمومي ډول یې یادونه سوې وه، خو طالبانو تر اوسه هیڅ ډول خبره یا تبصره پرې نه ده کړې.
ومردل چې د طالبانو لخوا د علما او درابلل سوي غونډې لا پای ته رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو او انجونو د شوونځیو د بند پاتې کېدو او لکاره د شوزو درګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د شوزو د حقونو له فعالې ګل څنګه لمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي.
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابان چې یعنی دوی ته حداقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه، چې یعنی په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصېږي. د دوی پر مخ یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته راشي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هیڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تابن دوی یو څه ناهیلي شوي دي. بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي او په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
د طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم د حق د غرض نور مسایلو په اړه کوټلې پریکړې ونسوي. د یوې ښځې یا نجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
مونږ دې ډول غونډو ته په دې سترګه ګورو چې متاسفانه د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي، ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي. که څه هم دوی وایي مونږ ژمن یو اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې. په دې غونډه کې لږ تر لږه حداقل یو څو ښځو ته که وخت ورکړل شوی وایي چې پکې ګډون وکړي دا به ډېره ښه وای، خو خیر که ګډون کولو حق ورنه کړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوي وای، دفاع ورڅخه شوي وای، یوه مشخصه پریکړه شوي وای د دوی په حقوقو په هکله، تر دوی یو څه هیله پیدا کړي وای.
نړیواله ټولنه هم وایي چې د طالبانو له اوسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونو کې ورته راځي، خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپله داخلي موضوع یې ګڼي. که د دوی په کې تغییر ناراضي دا وضعیت په بلاخره کومې خواته ځي؟
زموږ هیواد په یو سختو شرایطو کې دی، نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینۍ داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې تابان چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې، نو که چېرته دا ډول مرستې ونه اوسي یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پریکړي، نو دا کېدای شي متاسفانه زموږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله ګل څنګه لمر وایي چې د ښځو او نجونو د ننني اعتراض په اړه یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او لس دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر لسمه نیټه پرېکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو لا تر اوسه هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیرو پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکي عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکي هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور کوي.
دلته زیاتره ورکو سره ناراجستره سیم کارتونه شته. کابل څخه راوړي په 350 افغانۍ باندې، دلته بیا په 650 افغانۍ باندې خرڅوي.
له ناراجستره سیم کارتونو ډیر خلک ځورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي. کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي، دا چې د سیم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي، پیژندل یې سخت وي. زمزمه غزل چې خپل له نامعلوم شمیرو زوریدلې وای، دا چې ناراجستره سیم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي، ځینو ته د مزاحمت لار هم پرانستې ده.
بار بار زنګونه کول کارت ما په هول چې تاسو زنګ مکوئ، کورنۍ ستونزه پیښیږي، خو بیا هم زنګونه کول ترڅو زیدی ته مجبور کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم.
د کابل اوسیدونکي نصرت الله ترنک هم له یوې نامعلوم شمیرې زورول شوی. هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ، خو هغوی ورته ویل دا چې سیم کارت ثبت نه دی، ځکه دوی په اړه معلومات نشي کولای.
هغوی ته مو وایي چې دا کس ماته مزاحمت کوي، دا موقعیت یې راوښیاست، یاده یې راوښیاست، څوک دا ولې داسې کوي؟ هغوی جواب راته دا و چې موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یو زنګ ورته وخو او یو اختاریه په شکل ورکړو، یو توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت ما کوه، یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ، که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ نمبر درته بندوو. خو ولې نور یې موږ ځکه نه شو کولای، موقعیت نه شو پیدا کولای. موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه شو درته ویلی، دا سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده.
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترالې ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل، خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي، د ناراجستره سیم کارتونو بندول اسانه کار دی، خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي.
بندول ډېر اسانه کار دی، کوم خبرت شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي، خو تر ټولو مهم د پالیسي نشته. یو باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخه د سیم کارتونو ثبت شي ډېر واضح نه ده.
ښاغلی سهار وایي، ناراجستره سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي، او که یې مخه ونه ول شي دا مخالکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي. د یادونې د چې د تیر جمهوریت حکومت په محل هم د ناراجستره سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو، خو لا تر اوسه د سیم کارتونو د سړکونو لغړې نه دی ټول شوي.
د ناراجستره سیم کارتونو د ستونزو په اړه مو راپور واورید. لزګون افغانان د ترکیه په دنګو غرونو کې شپنی کوي او د خپل ګټي وټې یو برخه خپل هیواد ته استوي. ترکیه مالداران وایي چې د سیمې خلک شپنی نسی کولای، ځکه افغانان ګمارل دي. دا هم د سلطان محمد سرور د راپور جزئیات.
پنځه پنځوس کلن عبدالله عمری د لسګونو هغو چوپانانو څخه یو دی چې د ترکیې د اناتولیا په لوړو غرونو کې رمې پیایي. مالدار خلک خپلې میږې او پسونه ورسپاري چې د غرونو لمنو کې وڅروي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. اوه کاله کېږي چې په ترکیه کې شپنی کوم. لومړی مې درې کاله کار وکړ او افغانستان ته ستون شوم، وروسته بیرته راغلم ترکیې ته. په تیرو څلورو کلونو کې زه دلته کار کوم. انشاءالله که روغم اتمه میاشت به بیرته افغانستان ته لاړ شم.
رمه یې له لرې غږ پیژني. عبدالله عمری یو مرکب هم لري چې خپل څوری او کالي پرې باروي. مصطفی اوچون د سیمې یو مالدار دی. دی وایي افغان شپنو ته ځکه اړ دی چې د سیمې خلک دا کار ښه نشي کولی.
حتی د مونږ د کورنۍ هلکان هم دا کار نه غواړي وکړي او نسي کولی.
شل کلن ځوان حفیظ هاشمی میمنی هم په سیمه کې یو افغان شپون دی. هغه وایي د مجبوریت له لاسه یې ترکیې ته پناه وړې او شپنی کوي. هغه چې ناست او د پسونو وړې قیچي کولې وویل،
په افغانستان کې زموږ ژوند ستونزمن او ناداري ده. تر څو سړی مجبور نه سي خپل ټاټوبی نه پرېږدي، نو ځکه موږ دلته راغلي یو چې د شپنی له لارې پیسې وګټو او بیرته یې خپلو کورنیو ته ولیږو چې ژوند یې وچلیږي.
حفیظ میږې هم لوسي او خاص مهارت پکې لري.
راتلونکی کال افغانستان ته ځم. جنگ ختم سوی، اوس طالبانو واک نیولی او جنگ ختم سوی، نو موږ ستنیږو. د طالبانو او حکومت ترمنځ جنگ کې د هیواد اقتصاد سخت زیانمن سو، خو اوس موږ غواړو بیرته خپل هیواد ته ستانه سو.
نهویشت کلن سلیمان اعظم یو بل افغان شپون دی. هغه وایي چې شپنی او په غرو رغونو کې یې ګرځېده خوښېږي.
د ما شپنی خوښېږي. شپنی ښه او موږ ته اسانه ده. کله چې زه ایران کې وم هلته مې ساختماني کار کوه، دلته شپنی کوم. دلته هم ساختماني کارونه شته، خو نسبت شپنۍ ته یې پیسې لږې دي. زما غرونه خوښېږي. د ترکیې غرونه ډېر ښایسته دي.
سلیمان اعظم وطن کې میرمن او دوه بچیان لري، څلور کلنه لور او و کلن زوی چې عکسونه یې په موبایل کې په جیب کې ګرځوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. ازادي راډیو ته غواړیست. وروسته په خبرونه کې اوري چې پر ستور مزلو یا په ځناوردانو د یوې نوې څېړنې نتیجې شولې چې فضا ته تګ د انسانانو پر هډوکو اغیز کوي. خو اوس یوه نړیواله مسله، د اوکراین له خارکیف سره پر پوله د روسیې په یوه سرحدي ښار کې تېره شپه د چاودنو او اور لګیدنو په پیښه کې د څو تنو د وژل کېدو او یو شمېر ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د اوکراین د خارکیف ښار پولې ته نږدې د روسیې د بلنګورود د سیمې والي ویلي چې تېره شپه د سیمې په مرکزي ښار کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوي، چې د روسیې د پارلمان یو غړي هغه د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل بللی دی. د سیمې والي ویچسلاو انګلاکوف پر ټلګرام په یوه پوست کې ویلي چې په بلګورد ښار کې چې شاوخوا 400,000 تنه اوسي او د اوکراین د سرحد په شمال شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی، د تېرې شپې په پیښه کې یو شمېر چاودنې شوي دي. هغه ویلي لږ تر لږه د اپارتمانونو 11 ودانۍ او 9 کورونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د انګلاکوف له ادا سره سم د 11 کلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د فدرالي شورا یو غړي اندري کلیشیاس د دغې پیښې مسؤل اوکراین وبالا او زیاته کړه چې په بلګورود کې د ملکیانو وژل او د ملکي وګړو د تاسیساتو ورانول د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل دی او په وړاندې باید د پوځي غبرګون په ګډون کلک ځواب وویل شي. د فبروري له 14 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی په بلګورود او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې دا ډول څو چاودنې او د اور لګیدنې پیښې شوي، خو کیف یې د یوې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. د بلګورود پیښه داسې مهال کېږي چې د روسیې پوځ په اوکراین کې توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. لکه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې، په دې هیواد کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي او په میلیونونو له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو روسي چارواکو دا خبره رد کړې چې دوی ملکیان په نښه کوي. پرون شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې وې. په تیره د لیسچیانسک ښار په شاوخوا کې چې د لوهانسک په سیمه کې یو ګڼ میشتی ښار بلل کېږي، دا د اوکراین د لوهانسک د سیمې یو له هغو وروستیو ګڼ میشتو ښارونو دی چې تر اوسه روسیې پرې بشپړه ولکه نه ده ټینګه کړې. یوه اونۍ وروسته له هغې چې څنګلوری ښار سیورودونسک په بشپړه توګه د روسي ځواکونو لاسته ولوېد، روسي ځواکونو په تېرو څو ورځو کې پر دې ښار راکیتي او توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. هغه ښارونه چې تر اوسه د روسي ځواکونو لاسته لوېدلي اکثر یې پر کنډوالو بدل شوي، چې سیورودونسک هم چې کله روسي ځواکونو ونیو له ورته برخلیک سره مخامخ شوی.
په کندهار کې د پنځو ولایتونو ترمنځ د کراتی سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالي د کندهار د بدني روزنې ورزش ریاست په دولتي جمنازیوم کې د پنځو ولایتونو هرات، فراه، خوست، کابل او کندهار ترمنځ چې اونۍ وړاندې پیل شوې وې تېر ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي چې د کندهار کراتی فدراسیون په مرسته ترسره شوې کندهار پکې لومړی مقام خپل کړ. له یادو سیالیو څخه مخه د کندهار منتخب لوبډلې جوړول او د ملي سیالیو لپاره چمتو کول دي. غور کې د 18 کلونو کم عمره فوټسال لیګ پرانستل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لیګ تېر ورځ د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شو. د فدراسیون په وینا دغه لیګ په 2 اونۍ دوام وکړي. د دې سیالیو ترسره کېدو مخه د فوټبال ورزش ته وده او د 18 کلونو منتخب لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او منچستر یونایټډ د رونالدو د وتلو رسمي غوښتنې ته منفي ځواب ورکړ. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې پرتګالي ستوری کریستیانو رونالدو پلان لري چې د نړۍ تر ټولو مهم تورنمنټ د اروپا د اتلانو لیګ کې د لوبېدو چانس ترلاسه کولو لپاره د انګلستان لوبډله پرېږدي. که څه هم د منچستر یونایټډ سره د کریستیانو رونالدو د یوځای کېدو پوره کال نه دی تیر شوی، خو هغه غواړي دا ټیم پرېږدي. راپورونه د 28 کلن رونالدو دغه پریکړه د اروپا د اتلانو لیګ په سیالیو کې د هغه ګډون بولي. د معلوماتو له مخې د منچستر سره د رونالدو تړون 2 کلن دی چې د دریم کال لپاره د تمدید امکان لري، خو پرتګالي لوبغاړی نه غواړي چې د خپلې لوبې وروستی کال په داسې ټیم کې تیر کړي چې په راتلونکي کال کې د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځای ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ګورګوري د هر اوړي موسم کې د کونړ په ځینو غرنیو سیمو کې پخېږي. جنې او هلکانې راټولوي، څوک خپل خوري یا خپلو خپلوانو ته لیږي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
22 کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یوه لاسي کراچۍ 40 کیلو ګورګورې چولي او د سرک خي اړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوښوي، او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي.
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا پوتم ته لیږل کیږي. دا وچېدم شي خلک د چیو سره خوري، ډېره خوږه میوه ده. د خوند لپاره خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې په لارې خوري. کیلو په 150 روپۍ، 150 روپۍ.
مروره هغه ولسوالي چې پکې د ګورګورو زیات قدرتي بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې، او زیات یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي. په رېړو باندې انبار ختي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالېږه، رنزور یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دي چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. د چړې غونتې یو کلک بوټی دی. چړې چې کمزای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او ښکلا یو نوم ده. دا داسې بوټی ده چې هغه په خپله راخیږي، دې ته د اوبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مربري، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي. د ګورګورو په اړه زیاتو شاعرانو او د ولسي ادب مینوالو سندرې او لنډۍ ویلي چې سندرغاړو پرې خپل محفلونه ګرم ساتلي دي.
پر ستور مزلو یا فضانوردانو د یوې نوې څېړنې نتیجې ښولې چې فضا ته تګ د انسانانو پر هډوکو اغیز کوي. نور له نوریاس نورینه.
پر ولسو ستور مزلو یا فضانوردانو چې نړیوالې فضایي اډې ته تللي دي، ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې د هغوی هډوکي 10% کوچني شوي دي. د دغې څېړنې نتیجه فضایي څېړونکو او ساینس پوهانو ته د دې بشپړ درک په لاس ورکوي چې فضا ته سفر د انسانانو پر بدن څه ډول اغیز کوي یا هغه مرحلې چې کولی شي د انسان بدن کوچنی کړي. لرې فضا ته د انسانانو د راتلونکو احتمالي ماموریتونو د مخه دغه نوې پوهه مهمه ګڼل کیږي. د دغې څېړنې په نتیجه کې په فضا کې د مایکرو جاذبې د شرایطو له امله د ستور مزلو د هډوکو د کوچني کیدو او هم په ځمکه کې د هډوکو لخوا د مدني تراکم د بیرته اخیستو په اړه نوي معلومات راټول شوي دي. دغه څېړنه پر 14 نارینه او 3 ښځینه ستور مزلو شوې چې متوسط عمر یې 40 کاله دی. دغو ستور مزلو په ترسره شوو فضایي ماموریتونو کې له 4 میاشتو نیولې تر 5 میاشتو پورې چې اوسط 5.5 میاشتې کېږي په فضا کې وخت تیر کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسماد یم، له کابل څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د دینو علماو لخوا کومه غونډه جوړه شوې په کابل کې نن ورځ پای ته ورسېده. متاسفانه له اولې ورځې څخه تر اخرې ورځې پورې په دې غونډه کې کوم داسې څه چې د ملت هیله وه او خلکو ورته په سترګې لار وي چې هغه مهمې غوښتنې، یو د نجونو په وړاندې د شپږم سنف څخه پورته د مکتبونو اجازه ورکول او په هیواد کې د وروستي بحران ته یوه حل لاره ټاکل، چې علماو په دې باره کې هیڅ داسې څه مشخصه خبر ونه کړله او کوم دولس مادیز پریکړه لیک چې دوی خپور کړی په دې کې هم د څه مګونه لیدل. نو له هغه اولې ورځې څخه تر وروستۍ ورځې پورې په دې غونډه کې یوازې صفت او تقدیرول. نو زه ډېر تعصب کوم ځکه دلته یو خو په دې غونډه کې د ملت مهم خلک شتون نه درلود او نور هغه مهم څه سپکار و هغه ونسلو. وسلام
د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. یم افغان زدران د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ څخه در سره پلان یم. دلته چې کوم مرستې بهرنیو هیوادونو څخه خارجي دلته دا طالبان په خپل منځو کې سره ویشي او په نیمو شپو یې خپلو کورونو ته وړي. مسؤولو چارواکو څخه مې هیله ده چې مرستې په سمه توګه زلزلې ځپلو خلکو ته ورسوي او طالبان په خپل منځو کې سره ویشي او خپلو کورونو ته وړي او یو دوه بجې هو خلکو ته ورکوي چې کوم کورونه زلزلې اړنګ کړي، ځکه چې خلکو ورته پام نشي چې دا د غریبانو سره کومه کوي. نور ټول مرسته چې راځي دلته پول سوالۍ کې واسطې والا خلک او طالبان په خپل منځو کې سره ویشي. وسلام.
عبرت جن له هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم. زما د امارت د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په هیواد کې چې کوم ګرانتیا روانه ده، یا د شان ورځ په ورځ ګرانیږي، موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، ځکه موږ په ناوې ولسوالۍ کې د زراعت په اوبه نه لرو چې موږ خپل کښتونه په اوبه کړو. یو لیټر تیل په 2.25-2.50 ته رسېدلی دي. نو موږ خوار او غریب خلک یو، زموږ وس نه پر رسېږي. د امارت د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې باید موږ ته دغه تیل ارزانه کړي یا اوبه رایله کړي چې موږ خپل کښتونه په اوبه کړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ټرافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصر الله ملک زاده نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیلو سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویلي د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي او تر لاسو زیات نور ټپیان شوي دي. دغه بس د سخت باران پر مهال په یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه واوښت. د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پولیسو یو محلي چارواکي مهتاب شاه نن یکشنبه ویلي دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د بلوچستان مرکز کوټې ته روان وو. او د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د یو ماشوم په ګډون څلور نور کسان په پیښه کې ټپیان شوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د بلګرود یو چارواکي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه 11 منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب شوي دي. افغانستان کې لښ پرم ټولګي پورته د نجونو د شوانځیو د تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې پر اسوي د طالبانو په ورستي درې ورځنۍ غونډه کې هم د دغه شوانځیو د بیا پرانستلو په اړه وړاندیزونه نه دي سوي. په دې اړه ازادي راډیو په خپلو ټولنیزو شبکو کې د اوریدونکو نظر غوښتی و. هاشمي خپلواک لیکلي ملت ته د نجونو د شوانځیو د بندو دروازو دوام یو دردونکی رنځ دی. ولی رحمان سلمان لیکي بس خدای دې زموږ پر حال رحم وکړي. اوس ګوره دغه ازموینې او دغه دی د شوونځیو د تړل کېدو مسله افسوس. زموږ پر حال نړۍ سپوږمۍ ته پورته سول. موږ شوونځي تړلی دي. حاجی خاکسر لیکلي تعلیم فرض دی پر هر نارینه او ښځه باندې چا چې تعلیم نوي کړی لکړون. سلام الدین سلام لیکلي چې شوونځي خود دوی په اختیار کې نه دي نو څه پریکړه به دوی وکړي. هیڅ منطق به دا ونه مني چې دوی د پاکستان به اجازه حتی د شوونځیو خواته هم ور وګوري. رفیع الله داهی لیکلي طالبانو شل کاله دغه شوونځي رنګول د خلکو بې سواده کول کول اوس یې د عصري علومو مخه نیولې ده. امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقي موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې د تولیداتو اندازه کمه شوې ده.
تسلا کمپنۍ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ دریو میاشتو کې سو دولت باندې 245,000 موټر پلورلی چې دا د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډیر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټرو د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. وروستی ځل چې تسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی و هغه د 2021 کال دریمه روبه وه چې شمیر یې 241,000 ته رسېده. تسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېساري توګه لوړې شوي او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم 46,000 ډالرو ته رسېدلې ده. د ډېرو نورو سهامونو په څېر د تسلا ونډې هم روان کال ډېرې اغېزمن شوي خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15 کمېدا یې بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلان ماسک دغه راز د
ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د 44 میلیارد ډالر وړاندیز کړی دی. د تسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې موسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شانګهای لویه فابریکه اړ کړی شوی چې په مقد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د تسلا د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شانګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډیر کم موټر چې شمیر یې 70,000 ته رسیږي تولید کړي دي. په 2020 کال په امریکا کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د موټرو د تولید کمپنیو 8 اونۍ فعالیت ودرو چې د کورونا د لاسته راوړنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو له اخیستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا ګیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی و، د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسېره شو. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه امنیکی هلی د ازادي رادیو قدرمنو وريدونکو تاسو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګران مینوالو ته وړاندې کوم. تاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن چمتو کړې او تاسو ته در اورم. درنو دوستانو، په دې وروستیو وختونو کې تاسو د رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ شوی دی، نو زه هم د دې موقع څخه په ګټه اخیستلو سره د ځینو هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې څو ځله رالیږلي او موږ یې د وخت د کمښت په وجه نسو خپرولی، نو نن به هغو ته هم د خپرېدو وار ورکړو. یعنی چې برسیره پر نویو رسیدلو پیغامونه به ستاسو ځینې هغه پیغامونه چې تاسو څو ځلې رالیږلي او د هغو د بیا بیا خپرولو هیله مو کړې ده، نو موږ به هغه هم تاسو ته خپاره کړو. او لومړی به راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم رشان صاحب، سلامونه ګلونه احترامات تاسو ته. څوک چې میغه گاوري دمګړې لسل اشاره 15 سپونه ټولو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. همدغه شبی مبختوري سا د ټلیفون نکی ترغله رشان صاحب عارف الله وتنیار مال چې نرنو ډک ټاټو به خیرته خوښ نمي اړیکنی ولې دا رشان صاحب دلته مجبور شوم چې تاسو ته د ورک عزیزان پروګرام کې یو غږ ست کړم. یو کس دی چې خپل ځان عبدالمنان معرفي کوي، تقریبا تر 15 کلنو فورې عمر لري. دا طبي مشکل هم لري، دغه دی خروټ کوم سره تعلق ساتي. دا کس چې دی د یو کور سره کاروبار کوي، د کاروبار په مقابل کې د تدوی ور کوي. هر هغه څوک چې دغه ورور په اړه معلومات واړي او یا د کومي کورنۍ دغه کس وي، نظام سره دی د ورورې لمخې په دغه ټلیفونو لاندې ټلیفونو شمرو باندې اړیکې ونیسي. هر څه ثبوت یې زه په حشم سره ورکول شم، که تصویران یې واړي او که عملی ویډیوګانې ګوري. لومړی سری کې د روشن شمره وایم 0 5 3 4 د امتین شمره وایم 0 5 3 5 5 0 یعنی 0 5 5 2 5 3 0. او بل دی افغان بیسین شمره وایم چې پم دی باندې واتس اپ هم دی 0 5 5 5 0 یعنی 0 2 2 0 یعنی 0 0 5 5 2 5 3 0. نو هر څوک چې غواړي دغه کس واړه معلومات ترلاسه کړي، د مسلمانۍ لمخې زه له دوی سره کومک کولی شم. تاسو ته به کې ښه پروګرام د مینې او بجنا نمشي. روشن صاحب
سلامونه روشان صاحب، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. وخت مو په خیر. احسان لا انتظار پیغام پریږدم د ننګرهار ولایت ته. دغلته زمونږ یو ملګری یو ماشوم په جلال آباد ښار کې پیدا کړی چې دغه ماشوم خپل نوم روحي ده او د پلار نوم محمد نادر خی، او وایي چې د کوټ ولسوالۍ یم. تورې جامې او شنې سترګې دي. که دغه ماشوم د هر چا وي نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه دوه شمېرو له موږ سره اړیکه ونیسي. فایل کې اتصالات شماره وایم چې 0 1 1 3 5 یا په بل عبارت 0 1 1 3 0 3 5. روشن شماره ورته وایم چې 0 1 9 5 6 7 0 3 0 4 5. یا په بل عبارت 0 9 0 6 5 0 4 او په پای کې 6 4. روشان صاحب که ماشوم د هر څه وي نو په دغه شمېرو دې له موږ سره اړیکه ونیسي. تاسو ته باقي ښه خپرونه د الله په امان.
سلامونه علیکم هیله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت نه. دوستانو، ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ والی و په نامه د مسعود خورمی وایي. دا 6 کاله کېږي دلته راغلی. ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفتي وایي. کورنۍ نه هېڅ معلومات څوک غواړي چې د مسعود خورمی په هکله معلومات پیدا کړي ما ته د دغې شمارې ته زنګ ووایي. 0 1 4 4 6 7 1.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم السلام علیکم. برنامه ټول مینوالو کا وخت په خیر. فلپین په کر حرام محمد محمدی د کابل ولایت کلکان څخه مننه. موږ دلته ماشوم پیدا کړی د رئیس په نامه د شپږو کالو دی. لکه ثابت تکلیف هم لري ټول حکومت تور جامې پرتان دي. که هر څه زما غوندې وي نو ما ته د پدای شمېرې زنګ ووهي. نمره ورته انټرنس مې راوایمه.
سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. خکسار د لاندې مل جلال آباد له ښاره. جلال آباد ښار یې پر میاډې په سیمه کې موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیع الله خی او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا 6 کلن دی. تورې غټې غټې سترګې دي او په داخل لاس کې د مریو نه یو لاسبندی پوښل شوی دی. د هغې په داخل لاس کې دی تورې او شنې مرۍ دي پکې. پاتې نښه یې دغه ده په دې چپ لاس یې د سوځېدو نښه شته دی. نو ماشوم تقریبا 6 کلن دی. که د هر چا وي یا د هر چا له کورنۍ وي نو موږ د ازادي راډیو هیله کوو چې موږ دا پیغام نشر کړي او دا خلک د خپل ماشوم ترلاسه کړي. ور دړکو شمارې وایم، پیل کې اتصالات شماره وایم 0 1 9 3 9 6 0 1 3 0 3 اور با شمارا 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
و یو سالور اتا شپگ سالور پینزا شپگ نقد ورساب شمارم دا تلاش میرا بیم وای مسی پر وسا و یو اتیا دری سوا نها شپگ سوا دری تو دیگه لی دا خوشینه دار چاوی او ترلاسی که دا دری دونه هیلا کود آزمون پایام نشر کی او پو بیا بیا نشر کی دا خوشنه اخبال کورانی تو رسیگی من نه دادی رو نسی کل برنامه فلا را چه ویده بگی پامان
سلام روشن سبتا تا و امدازاده رادو کارکون که آوردون که تا سلام ویم زه محمد عبدالله دا جلالباد خار دا ننگرهار ولد نا پا ایرکا کیم پا یو پیغام پریکدم دلتا یو ماشوم دا یا پینزه یشپک کالا اون بسیدی دور جامعه پتن دی سری وختان دی سره وختان دی شنی سترگی دی دا افغانستان دری رنگ بلدوری هم پلاس دی دغه ماشوم وای زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ که هر څوک وي نو موږ سره د په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 8 3 4 5 0 8 3 2 1 4 4 5. روشن شمېرم دا 0 9 8 9 6 5 6 5 6 5 5. روشن شمېره بیا درکوم: 0 9 8 9 6 5 6 5 5. شمېره یو ځل بیا د واټساپ درکوم: 0 8 3 2 1 4 4 5 6. روشن صاحب، وروستۍ کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي.
بله، السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا سپلکی پر پخو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای د هر چا دا ماشوم وي د مهربانۍ د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګشمارو اړیکه ټینګ کړي. روشن شماره: 0 9 8 5 6 8 4 7 8 5. اتصالات شماره: 0 8 8 9 9. یو ځل بیا تکراروم: 0 9 8 5 2 8 4 5 8. اتصالات شماره: 0 8 4 3 8 9 9 1. روشان صاحب، هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغو شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ دپاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر. روشان رور، تا ته وایم بیا چې سو گوری د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي ته راغلی یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته په نوم د همیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا 15 کاله عمر لري. کله او خسته ماشوم دې ننګراري لهجه لري. کدا هم مېر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دي اړیکه ونی سو خپل کوچنی دې تر لاسه کی. د اړیکې شمارې ورته وایم: 0 8 1 6 2 6 2 3 2. یعنی 0 1 2 6 2 6 2 3. افغان شماره ورته وایم: 0 1 4 9 5 0. یعنی 0 0 4 9 4 5. او ایم پی این شماره دې مو اوري: 0 8 2 1 6 4. یعنی 0 5 2 2 6 1 6 4. پای کی روشن شماره وایم: 0 9 6 4 8 1. یعنی 0 9 6 8 4 8 1. د واتساپ شماره هم ورته پای کی وایم، مخصوص هم ورلېږم. د واتساپ شماره د 0 9 8 2 6 2 6 2. یعنی 0 8 1 6 2 6 2 3 2. په دغه شماره واټساپ هم لرو. نو خپل یو خسته ماشوم دی که دا د هر چا د کورنۍ نه وي، نو واټساپ شماره مې ورته وویله. نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واټساپ هم اړیکه نیوي. ستاسو څخه ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته بیا چې اوري څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم. زه صدیق الله جهادی یارم او کابل نه یم. روشن صاحب، موږ سره دغلته د تیرو یوې میاشتې نه را په دې خوا یو ماشومه ده. نو دغه چې زه د 8 کلونو په عمر ده، لږ زرا سبي غونته مشکل لري. کله کله وایي چې زه د هرات یم، نو دغه که د هر چا مهرباني دې وکړي مونږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي، د واټساپ شمېره ورته ووایم که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي، 0 6 2 3 2 3 او بله شمېره ده 0 8 8 4 2 3 4 او بل نمبر هم ورته وایم 0 8 0 4 9 5 5 5 9. مهرباني دې وکړي مونږ ته په دغه درې شمېرو باندې کولای شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام.
ګران اوریدونکو، دا وه د هغو دوستانو پیغامونه چې په هغو کې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله خبر راکوه، د دوی څخه مننه. او اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شوو دوستانو پلټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب محترم ته، تا او بیا د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته ټول ته خاص سلام وایم. وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په ورکو شوو عزیزانو کې پیغام پریږدم. دا چې زما د ماما زوی کامران د پلار نوم یې سید محمد نومی دی، د یو میاشت نه را په دی خوا په سپین بولدک کې نادرکه شوی دی. که د دغه شخص په اړه هر چا ته معلومات وي نو مونږ سره دې په دا دوه غبرګو تیلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. سر کې اتصالات شماره وایم 0 3 10 10 4 9 9. دا شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 0 1 3 4 9 9. بلا شماره وایم 0 8 9 8 21 1. یو ځلی بیا تکراروم 0 8 0 8 9 2 1 1. بلا اتصالات شماره هم وایم 0 3 1 1 1 3 4 3. روشن صاحب محترم، له وخت را کولو مو نړۍ نړۍ مننه. تاسو ته باقي ښه وخت کې شیبي. الله مو مل.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. خدای دې وکړي مشتره پښی او اوریدم چې مرا پښی. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله د عشق نوم، نو کې څوک پاره معلومات لري زو تخپل د ټلیفون شمیره اعلانوم. شمیره د افغان دی 0 0 0 0 3 5 5 3 5 5. د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5. او یا هم بل شمیره چې د ایم ټی این د 0 2 5 5 5 9 8 3 1 5 5. د شمیرې تکرار دی 0 0 5 5 8 9 1 5 5. دغه د افغان بسی شمیرې ځل بیا وایم 0 0 0 0 3 5 5 5 3 5 5. د خدای سمه
زلو پارک سای د پکتیکا دی ولایت کی ما د موږ ما یو بچی ورکتا د جمعدار په نامه باندې صدور میاسه کی دی سور د سوکلو د کپدغه شمیره باندې ما ته زنګ وکي کلار چا سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي 0 1 1 2 0 5 1 1 9. دا بل شمیره ده 0 1 1 5 5 5 9 1 1. وسلام.
سلامونه تاسو ته، بیا څوک اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. هیله ده چې تاسو به ښه وئ. د ورکو ځان خپرونه او خیر پیل کړي. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا دی کامران، درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوجو څخه ورک شوی. 4 کاله عمر یې دی، عصبي مشکل هم لري. کار چا ته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زمونږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ. اتصالات شمیره دی 0 9 1 9 10 او بل شمیره دا 0 8 1 3 3 5 6 15 شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 1 9 10 او 0 8 1 9 10 روشن صاحب خلا نه چې جواب پیغام بار بار نشر کی تر څو هغه ماشوم پیدا شي او خپل کورنۍ ته وسپارو تر بیا خو اهل علام بس.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مکابل څخه زمونږ یو ورک عزیز د اکرام په نامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو عادي جامې پرتان دي کار چاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمیره 0 5 9 5 9 5 6 8 یعنی 0 5 9 5 9 6 8 یادونه دا د واتس اپ شمیرم ده برا اتصالات شمیره 0 8 1 9 6 8 9 10 یعنی 0 8 1 1 6 8 9 بلا د انټینس میرا 0 8 9 10 5 3 یعنی 0 8 9 2 5 3 3 نو واتس اپ میرا لګیان ته غواړم په ټلیفون کې کاریږي 0 8 9 5 9 5 6 8 باقی تاسو ته واتس اپ پروګرام د خدای په امان باندې
سلامونه نیک هیله احترامات کلیوال هلګ در سره په ښو عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د ترزوی وهاب د پلار نومي جلیل دی په ننګرهار ولایت کې درګه شوی دی نو که هر چا ته په اړه معلومات نو ما سره دی په دا یو شمېره اړیکه ونیسي 0 9 5 2 1 8 2 2 یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 1 8 2 2 ډیره مننه دا غوې لري شخص
سلامونه نیک هله احترامات روشن سے محترم تا تا او هغه خوږه چې وګړي ازادي تصویبوي ټول ته خاص سلام کوم وخت په خیر زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کمیول سوري څخه در سره په اورکشي عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د ترزوی بلال د پلار نومي وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه برکه شوی دی نو که هر چا ته په معلومات علما سره به دا دو شمرو اړیکه ونیسي فایل کې روشن شمار وایم 0 9 5 2 1 8 2 2 اتصالات شمار وایم 0 8 2 6 1 2 0 5 روشن شمار یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 1 8 2 4 2 ډیر مننه روشن صاحب
بلې السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا تای روشن صاحب تاسو سلام علیکم ساده ورکوستو اجازه ټول دوستان سلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا رحمت عیسی کا بوانیم لکندهار څخه مو تای روشن صاحب زموږ یو دوست ورکسوي دی نو ما تاسو ته نشم ورو ته نه پیدا سوي نو تقریبا هغه دي سلور میاشت زمیاشت پرس پدې مو تای روشن صاحب دا پیغام لا ورواچو نو ډیره مهرباني به څنګه پیغام ته نشر ک د اسمه ولا په نامه دی د کندهار څخه درکه سوي دي نو چې اربع مسلمان تر معلومیه مز ما سره دې پر دغه کې پنيش نه را باندې اړیکه ونیسي دا به دا نمبر افغان بیسن شماره ورته وایم 0 8 3 3 0 9 2 5 بل اتصالات شماره ده 0 8 1 یو سلور سلور نه شپږ دوه شنره بیا ځل بیا لا ورته وایم صفر اویا درو اتیا دېرش لس سوه پنځه ویشت بله شمېره صفر اته اویا یوولس څلور څلوېښت لس سوه دوه شپېته نو پر دې هیله تیاره شان ما پیغام ته نشر کړه او زموږ سره دغه دوست را پیدا شي.
قدرمنو دوستانو د نن ورځې خبرونه د همدې ورستي پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې ورځې غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221 12 15.